پیام شما نظر شماست.
اته بجې شوې په رواني وسات کې د راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی برید عاملان د عدالت راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معرف باید په افغانستان کې د شخړو او تبعیض ځایونه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشت برچی سیمه کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه ټپیان شوي. د دې برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سږکال په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره تر ډیره هڅې کړې، خو وایي چې روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې د تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر څو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلتیات ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښه آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبېږي چې هغوی به هم ژر استرالیا ته لاړ شي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي ایجنس خبره کړه. په دې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو ته وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د مهسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لورې د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زیلنسکي زیاته کړه چې روسیه له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلی کړ. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. په کابل کې لپرونی 14 ورسته د پراخو خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار ډلې د حمله وحشتناک او بوګنونکو بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د هزاره او د امنیت ساتلو ته پام وکړي.
There's also the issue of how the Taliban is Taliban la da qasam do sara sarang chalan kawi da shikari chudoi da hazara aqaliyat la para da amniyat pa barabar wulo ki samadand na da tar sara kade.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوری نظام د پخواني امنیت قومندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبانو وژلی خپلوان خبرداري ورکوي که د هغه وژون کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي.
نمائندگی نے کبھی عمارت اسلامی جدائی ہو کون جان بولی من کا مہوار قصاص وقت
د امریکا متحده ایالاتونو پر سرلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه. د دې ترڅنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. په کابل کې له پرونی 14 وروسته پراخ خبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې د حمله وحشتناک او بوګنونکو بللې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د هزاره او د امنیت لپاره د پراخې هڅې وکړي.
د جمعې د ورځې برید د کابل د ښار آرامي یو تل بیا واخیست. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي او ډیری انجونې دي چې د کاج روزنیز مرکز ته د کانکور د ازمایښتي ازموینې لپاره راغونډې شوي وي. پر دې پیښه د افغانستان دننه او بهر پراخ پرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقوقو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار د حمله وحشتناک او بوشتونکې وبلله. د دې طالبانو پر چارواکو ژغ وکړ چې د هزاره وو د امنیت لپاره د پراخې هڅې وکړي. دا وایي دا یو مسله ده چې طالبان له دغسې حملو سره څرنګه چلند کوي. داسې ښکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمه دنده نه ده ترسره کړې او نه دي توانېدلي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دا ډول بریدونو قرباني کیږي. پرونی حمله داسې مهال وشوه چې د کاج پر روزنیز مرکز کې یو نیم سل زده کوونکي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا حمله په سختو ټکو غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرین ډیکر ویلی دی چې لس ځکهونکو پر ډکه خونی بریټ د شرم وړ عمل دی. بلورته ایرانی رسنیو د عراق د روحاني مشر مقتدا صدر په وینا راپور ورکړی دی چې ویلی دی طالبان په کابل کې د شیاو د وژنې مسولین دي. مقتدا صدر زیاتوی چې طالبان په قصدي ډول د دغه سبریټونو په وړاندې پټه خولوي او بیا خود افغانانو د امنیت توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تر پرونی حمله وروسته ویل چې هیواد له افغانانو سره مرسته ته چمتو دی. د ایرنا رسمي اژانس راپور لمخي د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت له روغتيي چارواکو سره د خبرو پر مهال د مرسته شخ کړی دی. د طالبانو چارواکو هم پرونی حمله جنایت بللې او ویلې دي چې داعش د بریټ کړی دی. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویل چې د امنیت لپاره دوی هڅه کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې د داعش تر یو زر څلور سوه ډیر یاغیان نیولې دي. کابل په تیرو ورځو کې د لش تر لشه څلورو خونړیو بریدونو شاهد وو چې د اکثرو مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د پرونی برید د خبرګونونو په اړه مو راپور واورید. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم دا برید غندلی او له مسؤولو چارواکو یې غوښتنه کړې چې د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبانو وژلې خپلواني خبرداري ورکوي که د هغه وژن کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي. خو طالب چارواکي بیا وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
د جمهوریت نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ د بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین کورنۍ خبرداري ورکوي چې د هغه د قتل بدله به خپل واخلي. ادا کیږي چې د نورستان د منډول ولسوالۍ بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین د طالبانو لخوا لومړی نیول شوی او له سخت شکنجه وروسته وژل شوی دی. اوس د دې بخوانی چارواکي د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبان باید دا پیدا کړي چې بهرام الدین څه ډول او د چا لخوا وژل شوی کنا لدی پرته بده خپل قصاص په خپل واخلي.
په چاره باندې میخونو باندې او هر ځای چې ته ونی بيخي زیر شو او دومره به حد وهل او املا مات کړو په تبر باندې وشته او په چاره باندې وشته او میخونو باندې تکول شو دغه نو کان چې دا وشته او بیا اخري وشته دې په طوفان چې دغه نو سو مرني په هغه باندې لګیدل مړی باندې لګیدل او سو مرني په سینا باندې لګیدل چې موږ مظلومانو باندې ظلم کیږي. دا امارت اسلامي د افغانستان ټول ولسونو نمائندگی کوي او بیا دې پښتنه وکړي چې بهرام الدین چا وژلې دا که نمائندگی نه کوي د امارت اسلامي جدا یو ګوند ځان بولي موږ به وارو چې خپل قصاص واخلو.
د دې شخص له قوله د لومړی ځل د چې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دا ډول یو پیښوینی او له همدې عملی پریکړه هم وکړه چې د دې ولسوالۍ چاري تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د نورستان د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر بیا د جمعې په سهار یو خبر پاڼه کې د سیمې د خلکو لخوا د منډول ولسوالۍ نیول رد کړل. د خبر پاڼه کې لیکل شوی خلک حق لري چې د یو موضوع په اړه غږ پورته کړي خو ټول چاري د طالبانو د امنیتي مسؤلانو تر واک لاندې دي. په ورته وخت کې د نورستان د منډول ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل هغه ژل شوه بهرام الدین د نورستان تور نورګرام ولسوالۍ رسول خو هغه بیا لدی زیاتر لغمان یوازې تللی چې د دې ولایت په مرکز کې نیول شوی دی. اوس خغل حیدری د دې پیخي د سرنګوالي پاره د پښتون لپاره کابل ته وختل شوی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد او د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دې پیخي پاړه را لګولو پیغامونه کلی کلی د قضیه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکر شوی څو معلومه کړی چې بهرامالدین ولی وژل شوی دی. خو د بهرامالدین خپلوان بیا وایي د جمهوریت نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو لخوا لغمان ته غوښتل شوی و څو د سیمې د خلکو د قومي مشر په توګه سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په خاطر خپل وړاندیزونه له طالبانو سره شریک کړي. خو له نږدې لس ورځو وروسته یې جسد د لغمان قولي اردو له سلبستریز روغتون کورنۍ ته وسپارل شو. که څه هم طالبان وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي خو واک ته له رسېدو وروسته د دې ډول څو پیښو راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ روان کال د جون په 14مه اروپایي پارلمان ته وویل هره ورځ د طالبانو لخوا د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو خبریالانو دولتي چارواکو مدني فعالانو او نورو د شکنجي زوراوني او قتل په اړه خبر ورکول کیږي خو طالبانو تل دا ډول ادعاوي رد کړي دي.
و هم اوریدل چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخواني امنیه قومندان بهرام الدین چې دا کې طالبانو وژلای خپلوانو خبرداري ورکړای کده هغه وژن کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي. د بهرام الدین خپلوانو ازادي رادیو ته ویل لدی په خورسته پریکړه شوې چې د منډول ولسوالۍ کنټرول په د سیمې د خلکو په لاس کې وي. په نورستان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر دا موضوع را دی او وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا ته متحده ایالاتونو حکومت وایي په امریکا کې د میشتو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر به چټک کړي. د متحده ایالاتو حکومت شمنه کړي چې پروانه اکتوبر میاشت کې به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي. خدای هم ویلي دي چې دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ لنډمهالې غوښتنې ونه مني.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي چې د هغو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر چټک کړي چې امریکا ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې پولیسکونو سره افغانان ژوند کوي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې دي خو اوس د بېلابېلو ستونزو له امله لکه د اسنادو د چمتو کېدو له وجې نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي او دې ته انتظار دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویزې ورکړي. د لورن پیټرسن په نوم د کډوالو وی وکیل وویل چې د دې ګڼ مؤکلین د اسنادو ستونزه لري او وایي چې په بیړه افغانستان وتلي دي اسناد یې پاتې شوي دي. د میرمن پیټرسن په وینا یو شمېر افغانان بیا وایي دوی چې کله له افغانستان وتل ورسره اسناد یې سوځولي دي، حتی په ټلیفونونو کې ورسره ثبت شوي اسناد یې له دې ویري چې د طالبانو له پوستو تېرېدل پاک کړي دي. په امریکا کې د ان پی آر په نوم راډیو ته میرمن پیټرسن دا خبر هم وکړه چې په اوسط حساب د وی دایمي ویزې لپاره 19 میاشتې پکار دي او که څوک اسناد چمتو نکړي نو د هغوی برخلیک نه معلومی شي. د ولسمشر بایدن اداري ژمنه کړې ده چې روانه اکتوبر میاشت به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي خو دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ موقتی درخواستونه ونه مني. د سپینې مڼۍ ویاندې کرین جین پیر وویل چې دا بدلون به دې ته لاره هواره کړي چې د دایمي ویزو د ورکړې چارې ګړندې شي. نوموړی وایي چې تر دې وروسته به افغانان پرته له دې چې په تمځایونو کې ژوند وکړي د میشتېدو ځایونو ته بلیشتي. د دې بدلونونو سربیره ټاکل شوې ده چې په کانګرس کې افغانانو ته د امریکا د دایمي ویزو د ورکړې پر موضوع بحث وشي خو تر اوسه دا څرګند نه ده چې کانګرس په کله په دې اړه رای ورکوي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن وای په پاکستان کې لږونه زر افغان کډوال ورسته تر دې به کور شوي چې د کډوالو اړوند کمپونه ورسته یو سیلابونو ویجاړ کړل. د دې ادارې له قوله د زپل شوی افغانانو په شمیر کې سم نیمایي ماشومان دي چې اوس لر ډیر ناوړه برخلیک سره مخ دي. په پاکستان کې سکال د سیلابونو دراوتو لامل د افغان کډوالو په ګډون نږدې 800 زر کډوال غیزمن شوي دي.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي. خو په همدې سیمو کې ورستیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډیر وځبل چې د کډوالو په کمپونو کې میشتو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولي چې په افغانستان کې په دویم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي. شدت کل مخي سیلابونو د 15,000 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ کړي او ډیر نور زیانمن شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه د یو افغان کډوال 15 کلن میرویس لقوله چې یو لسمیاشت وړاندې خپل میرمن او دوه کوچنیانو سره د کډوالو یو کم تکړه شولي کی ل افغانستان د خراب اقتصادي او امنیتي وضعیت له امله کړه شو، خو په پاکستان کې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې له نیمایي څخه ډیر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپناه کې ویده کیږي او ډیر وختونه له پلاستیک جوړ شوي خونو پرته هیڅ سرپناه نه لري. دا مؤسسان دښنه خي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او ترخوای د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نس ناستي او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځای مشر خرم کندل له قول لیکي سیلابونو له کډوالو ټول هغه څه اخیستي چې وړاندې درلودل. له طالب چارواکمو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماتې بللې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل لکس او وروسته درسي سات خبرونه لرو که ماشومان او د ستنکی ځوانان لري چې خوانځي ته ځي، هله د دې خبرونه دا ورېدو فرصت ورته برابر کړی. د امریکا متحده ایالاتونو پر سلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولاګول چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت ویل د روسیې د پارلمان د دغه هیواد د مالیه او پوځي برخو پر یو شمېر چارواکو او د روسیې د نظامي صنعت پر تأمین کوونکو چې د ټولو شمېر سلګونو ترسي شي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت وزیر جانت ایل یالن په یو بیان کې وویل کله چې پوتین په چل او دوکه د اوکراین د یو شمېر سیمو د الحاقېدو هڅه کوي موږ انتظار نشو کولی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د واشنگتن د بندیزونو تر اعلان مخکې له روسیې سره د اوکراین د خاورې د وی برخې د یو ځای کېدو د مراسمو په ترڅ کې وویل
اته وژه نه важно سوفیتسکو سایوزا نیت پروشلوا نی ورنو.
د دونیسک او لوهانسک ماتي نمنونکو خلکو همدارس د زاپروژیا او خرسون خلکو خپل خبره وکړه. زه غواړم د کیف چارواکو او په غرب کې د هغوی اصلي اربابانو ته دا خبره وکړم چې د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا خلک زموږ تابعیت اخلي د تل لپاره. د ولسمشر پوتین تر دې اعلان وروسته د امریکا د خزانه وزیر آغلی یلن دا خبره هم وکړه چې د روسیې مالی سرچینې به هم په نقشه کړي سو پر اوکراین د پوتین بې موجبه برید ته ځواب وویل شي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر 910 روسي نظامیانو او د بلاروس پر پوځي چارواکو د ویزو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا بندیزونه د اوکراین د جګړې په خاطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد په ښکاره ډول د روسي تقلبي هڅې ردوي چې د اوکراین د پیژندل شویو سرحدونو د بدلېدو لپاره دي. انټونی بلینکن دا خبرداری هم ورکړ چې له هر هغه فرد، سازمان یا هیواد سره به حساب کوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت د بدلېدو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو ملاتړ هم په دې برخه کې ورسره دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او کاغذ لای نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړی ده. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي. بلخوا د کندهار ښاروالي وایي د همکارو موسسو په مرسته دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار شهر مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک سوي. په دې وروستیو کې د دې شهر په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د شهر ښکلا هم بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي دې چارې اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د شهر پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلی سي. د کندهار دوه اوسیدونکي سردار اغا ورز محمد
د مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چری کم دغه شاروالی راو باسی پر دا ڈامبرو بانی پرتی دا شپو شپو سا پرتی نو دا دیس تقریبا مریضیم دیری دی او زمور دا شار شکلا هم دیر خراب ہوئی
دا وسایل یا لرز جی چی دا پورت دیر کی او دا کچرا دا شار سے انتکال کی پر پورت کول کی مشکل نست چریانی طول پاک سیوی جی پتاون تقریبا طول پاک سیوی جی مشکل دا گا دی چواز دا کچرا لت زائی پر زائی پاتی چی دا گا نور همکاری د شهروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال سي.
د کندهار شهروالۍ تازه د شهر د ښکلا او پاک ساتلو په نیت یو بهرنی موسسه په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکې په کار ګمارل سوي تر څو په شهر کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له شهره یو باسي. د کندهار شهروالۍ د تنظیف او سرسبزي امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د شاریانو نه همکاري د یاد ستونزې اصلي علاملونه بولی.
په دې پروګرام کې د سلور میاشتو را په دی خو شپږ زره کسان د دبليو اف د خاصه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کیږي. دوی په ساحه کې د هر ناحیې په مربوطاتو کې کار کوي، کچره راټولي، یو ځای ساکیږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بیکاره وو او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکړي. دا خو دوی ګټ سویو د شار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د شار ښکلا بدرنګ کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلای سي بیلابیلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
په ورزګان کې د انټرنیټ کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د ورزګان ولایت کرکټ بورډ مسؤلان وایي یا د لوبډله بل د ورسته نور ولایتونو ته ځي او هلته به د ورزګان په استازي توپ لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپل لوبډلو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په سطحه په ملي لوبډله کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي صحیح روزنه نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې لوبغاړي او مسلکي اکاډمي دې ورته جوړ شي.
شابس پس دانه زخ بلی واسا
دا پورزگان ولایت کی دی انتر کلاب دا جیر شرزنوی سیالوی سخه چې لسو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه او وروستۍ سیالي ده. د دغه سیالۍ وروستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې، بلاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې. د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د ورزګان په استازي توب لوبېږي.
د زون په ساته لوبې دي، هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبا دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لو انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله په روزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو، تمرینات پیشکې شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي. نو انشاءالله د دا واري ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې.
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دي پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مورا محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبغړی یو لوبغړی. لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې، ډيره خوري مو وکړله. ستونزي خو ډيري وي، یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته ملمیږي ډير خراب دي. ډیر تکلیفونه موږ پر ځان تیر کړل. ګرمۍ وی سایه نه و او بلنه پیدا کېدلې په دې ځای کې. نو موږ ډیر تکلیفونه وکړل در حد مزان راو.
نوم یې زبیولا بهزاد دی، ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم. بالکل پر خو اړیل کو نو ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیر غټ کارکردګي وکړي او دغه شبایي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري، خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شي استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوایي که کار پرې وسی او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
هغه بیسمه چې د خپل بیت کوم چې د خپل لوبډله لپاره شي شایسته منډه کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده. د ټایګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزاد.
د غزنی ځنی وسیدونکو وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دو سره په دی ولایت کې د شخصي بدایو د غچ اخیستلو پیښې زیاتې شوې. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغو بدایو د غچ اخیستنې د مخنیوي ترڅنګ د دغو کورنیو ترمنځ سروغه جوړه وکړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدای تازه شوې، خو وایي دوی هڅه کوي چې د دغو بدایو مخنیوي او د بدیدارو ترمنځ سروغه وکړي.
ملالۍ د تیر جمهوري نظام په وختونو کې تقریبا 10 کاله په غزنی محبس کې پولیس و. دا د رواني وژې میاشتې په 15مه نیټه د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې ترور او وژل سو. د طالبانو حکومت چارواکو د دغې میرمنې وژل کېدل شخصي ستونزه او زړه بدۍ یاد کړې وه. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي ازادۍ راډیو ته ویلي وو دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو. خو له دې څو ورځې را وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ بیا د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې د یوې کورنۍ 15 تنه ووژل سول. د طالبانو حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د مسخیل کاکا کور ته د شخصي دښمنۍ له امله نامعلوم کسان ننوتلي او هلته یې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه ماشومان په ډېر وحشت سره په شهادت رسولي. دوی ویلي وو په یاد پیښه کې د مسخیل کاکا میرمن، دوه لوڼې او دوه زامن وژل سوي او بیا یوې ژورې څاه ته غورځول سوي دي. خو تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنیو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی. دا یوازې ملالۍ او د مسخیل کاکا د کورنۍ د وژلو پیښې نه دي چې رامنځته کیږي، بلکې د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې ځینې زړې بدۍ بیا تازه سوې دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د دغه بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي او د دغه کورنیو ترمنځ د جوړ جاړي غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدی تازه سوي دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا یو بدبختي ده چې مخنیوي هم ستونزمن دی.
رښتیا هم څو ورځې مخکې زنخان ولسوالۍ کې یو کور کې یو مور څلور تنه ماشومان په بې رحمانه توګه چاپ شهادت رسولي ولو. یو درې څلور میاشتې مخکې اندړو ولسوالۍ کې داسې یو څوک شهادت رسېدلی. داسې دلته غزنی مرکز کې دا څو پیښې سوي دي. دا داسې څه دي چې دا شخصي بدۍ دي، د دې مخنیوی سخت ده. مسیران ملګري اسلامي امارت مجاهدین دې ته ډېر متوجه دي چې د دې مخنیوی وسي.
شاغلی مجاهد د نور ولایتونو په پرتله په غزنی کې بیا هم دغه شخصي بدی کمی بولی، خو وای بیا هم د دې ځواکونه هڅه کوي چې د دغه بدیو مخنیوي او د بدیدارانو ترمنځ جوړجاړی وکړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلام ده. دا نن په کابل کې چاودنی لامل هغه ظالمان دی خدای خراب کړي چې دا چاودنی کوي. خدای جدر پدر کې دا ظالمان زموږ بې ګناه محصلین و ماشومان یې په شهادت ورسول. خدای تعالی دې خراب کړي. زه سید محمد د کندهار ولایت د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی.
دا چې نن کومه پیښه شوې ده په دې واقعنه هم یو ډېره غمجنه پیښه ده او د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه امیده ده چې داسې پیښه مخه ونیسي او زموږ تعلیم ته نور هم اجازه راکړي او موږ پرمختګ ورکړو.
دا نه د داعش کار دی، نه د طالبانو کې د نن څخه د خپل پاکستان ترهګر دی. د پاکستان د خدا ترهګر راوړي امریکا او انګریز کړ د پغواړي چې د افغانستان په اسلامي حکومت کې بیا یو خشونت او بدبختی جوړ کړي. انګریزان ازارګان چې دی د افغانستان نفوس دی او افغانستان د انګریزانو د پښتنو د تاجکو ترکمن د دوه فرق نشته. ټول د یو حکومت غړي دي، د یو لاس ګوتی دي، پر اسلامي امارت باندې هیڅ فرق نشته. که چیرې چې سازمان ملل وایي چې طالبان په دې کې ناکام راغلي، دا د پاکستان ترهګر دي هیڅکله نه ګرځي. پاکستان باید خپل ترهګر خپله وګرځي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی پرې تعمیلان د عدالت ته راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معرف باید په افغانستان کې د شخړو او طبیعي ځایونه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشتي برچي سیمه کې په پروني برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي سږکال په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې یو شمېر افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغېزو مخنیوي تر یو بریده کړی، خو وایي چې را روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنی موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځم په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې ونۍ وروسته پیلېږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه. په دې کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلی وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د مهسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لورې د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی او سوله ټینګه شي. زیلینسکي زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د اشاره دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. اوس هم درسي ساعت خبرونه درته لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د د څارویو د کلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین پړانګ وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږ تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړ اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پراتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیا پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندي. خونکې به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړ تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده. چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال ویدیز کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکي په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب شول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکي پر دام جوړه ده، د کجکي د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې تر سره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډیرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلو واټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسني وخت کې، د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنگین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالۍ خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د 10 کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې 10 کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پرځای نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرځې دي. نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څبان دي ډیر ولایتونو ویشل شو، یو لدی دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمه وی چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو وېشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پري کلي شامل وو. له 1500 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکله ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي، یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمه کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 3 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو، او د لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاڅون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
دسوائی ستوری روڑ ماؤ مکتب تزم واؤ